دا مشال رادیو ده وخت د مازیګر 15 بجې سوی د مشال رادیو د نه ساته خبرونو په ورسی غړي کې مزاحمت شي اعظمي هر کله کوم په روان خبرونه کې به د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین د شذ نړیواله ورځ د خیبر ایجنسی د خلکو غوښتنې او په امریکا کې د القاعده پر ویاند د محاکمې حال درکړو خو په لومړي سر کې به عبدالهی کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي ترکی د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه پرانسته به رواني میاستې په 11 نیټه کې شي. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د برتانی او فرانس له مشرانو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر او د ترګري سره د مبارزې پر تړلې مسایلو خبري کړي. امریکایي چارواکو تیر ورځ د اسامه بن لادن د زوم د نیولو پخلای کړی. اوسم تفصیل د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منسوبه پرانسته به د رواني میاستې په 11 نیټه کې شي. د زیارت پر ورځ په اونیزه خبري غونډه کې د خارجه وزارت ویاند موظم احمد خان وویل په پرانسته غونډه کې به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ګډون کوي. صدر آصف علي زرداری با په 11 مارچ ایران ته د دې پروژې د پرانستې لپاره ځي او د پټرولیم وزارت با دې سلسله کې مشري کوي او په ټولو تفصیلاتو او په پروګرام کار کوي او د بازي ملکونو مشران به هم د دې پروژې د پرانستې دستوري لراځي.
موزم احمد خان پروژه د پاکستان په ګټه وبلله او هیله څرګنده کړه چې د امریکا په ګډون نور ملګري هیوادونه به اقتصادي ستونزې په پام کې نیسي. امریکا وخت نا وخت د 780 کیلومتر پایپ لاین په دې منصوبه اعتراض څرګندوي. وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان تیر ورځ نا وخته د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي تشتول سوي وایس چانسلر اجمل خان تازه ویډیو رسنیو ته خبره کړې. مشال ریډیو ته ترلاسه سوي ویډیو کې اجمل خان شودل سوي چې د خیبر پښتونخوا له حکومت او نورو واکدارانو غوښتنه کوي چې داغه په خلاصون کې دي مرسته
وکړي.
وبخشی تاسو په غلطی سره بل اشرف غوړیدی د اجمل خان چې د اسلامي کالج یونیورسيټي وایس چانسلر د ویډیو ورسته د ویلي چې حکومت د پخلاصون کې مرسته وکړي. نموړي په ویډیو کې زیاتوي چې حکومت د طالبانو د نوڅو وسوال د خلاصولو غوښتنه ومني. د خبر ایجنسی یو چارواکی وایي تیراکی د حکومت پلو ډلې انصار اسلام او وسلوالي ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په تازه نشټو کې شاوخوا 4 کسان وژل سوي او یو شمیر پکې ژوبل دي. چارواکی د نوم نشودلو په شرط نن مشال ریډیو ټول چې مرګ ژوبلا بیګا ماشام په نشټو کې سوي ده. انصار اسلام ډله په تیراکی د تیری اوږدې مودې رئیس د لشکر اسلام وسلوالي ډلې پر ضد مزاحمت کوي او اوسې د څمو د رایسي د تحریک طالبان پر ضد هم جګړه پیل کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د برتانی او فرانس له مشرانو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر له ترګري سره د مبارزې پر تړلې مسالو خبرې وکړې. تیر ورځ د جمهوری ریاست لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې کرزی د برتانی له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د فرانس له ولسمشر فرانسوا اولاند سره په ټلیفون کې خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې د برتانی وزیر اعظم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله. امریکایي چارواکو تیر ورځ د اسامه بن لادن د زوم د نیولو پخلای کړی چې یو وخت د القاعده تنظیم ویاند هم وو. چارواکي وایي تمه ده چې د سلیمان ابو غیث پر ضد به نن د جمعې پر ورځ د ترګري د الزاماتو لومړنۍ اورېدنه وسی. رپورټونه وایي غیث په اردن کې نیول سوی چې تر لنډې مودې په ترکیه کې د بندي ساتلو وروسته نیویارک ته رسول سوی. د حکومتي چارواکو تر اعلان له مخه له جنوبي کوریلینا د ریپبلیکن ګوند سینیټر لانسی ګراهم له سینیټر کیلی اوټو سره په واشنگټن کې ګډ خبري کانفرنس ته پرون وویل چې ابو غیث باید کوانټانامو ته ولېږل سي. کله چې موږ دغه ډول یو څوک کومندو چې اسامه بن لادن او د القاعده لوړ پوړو مشرانو ته دومره نږدې وي نو زما په خیال د دغه ډول په اړه پریکړه دا کېدلی سي چې ملکي عدالت ته وړاندې کړو. دا کس باید په ګونټنامو کې وي. د امریکا د انصاف وزارت وایي پر غیث تورونه دي چې د امریکایي وګړو د وژلو پلانونه جوړ کړي وو. شمالی کوریا د حریف هیواد جنوبی کوریا سره امن معاهده د ختمولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ بیړنۍ هاټلاین د بندولو اعلان کړی. د شمالی کوریا د کوریا پرامن اتحاد کمیټه په جاري سو بیان کې وویل چې هیواد د جنوبی کوریا سره چې د امریکا ملاتړی دی دا د تجاوز ټولې معاهده ختموي. خو بلخوا د جنوبی کوریا ولسمشر پارک گیون های نن ویلی چې په داسې کولو سره جنوبی کوریا دوی ته ګواښ ورکوي. دا وایي زموږ اوسنی امنیتي حالت ډیر خراب دی. شمالی کوریا د جوهري ازموینو او د اوږد فاصلې میزایل په جوړولو سره موږ ګواښوي. کله چې دوی وایي د جنگ باندې تړون به ختم کړي نو په داسې ویلو سره هم دوی موږ ته ګواښ راکوي. د زیارت په ورځ شمالی کوریا د امریکا په ضد د اټومي برید دړکه ورکړه چې سپین ماڼۍ وویل د شمالی کوریا د بلیسټیکي برید خلاف خپل ښه دفاع کولای شي. د وینزویلا د منځمهالي دورې مشر وایي د هوګو چاویز مړی به لکه د پخواني شوروي اتحاد د مشر ولادیمیر لینن د جسد غونډې خوندي او د ششې په یو ستابوت کې د خلکو د لیدو لپاره ایښودل کیږي. ځایناستي مشر نیکولا مادورو دا هم وویل چې د وینزویلا د ولسمشر جسد به د اوو نورو ورځو لپاره د ولسي لیدنې په موخه د ولسمشریزي ماڼۍ سره په څنګ کې په یوه پوځي اکیډمي کې ایښودل کیږي. د اعلان د جمعې ورځ د هوګو چاویز تر دولتي مراسمو وړاندې وسو چې پکې به د نړۍ په لسګونو مشران هم برخه اخلي. په دوی کې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد او بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا هم ګډون کوي. نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې په ویاړ نن په ځینو هیوادونو کې سرکاري چټي هم ده. خبرونه پای خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت اعلان کړی چې د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین د منصوبې رسمي پرانیسته به د روان میاشتې پر 11 نیټه په ایران کې کیږي.
Regarding present visit, yes, we would be visiting Iran for the groundbreaking ceremony.
نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ منځل کیږي. په پېښور کې د ښځو د حقونو یو مبارزه وایي په پاکستان کې قانون خو جوړ سي خو عملداري نه پر کیږي.
پنځو کالو کې ډیر زیات قانون جوړ شوی دی، دومره امپلیمنټیشن نه کیږي.
د خیبر ایجنسی خلک وایي په پېښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ پر دفتر تر وسوال بری دروسته ل یو شمیر ستوند سره مخامخ دي. په روان خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسه. زموږ غږ لمشال رادیو څخوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت اعلان کړی چې د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین د منصوبې رسمي پرانیسته به د روان میاشتې پر 11 نیټه په ایران کې کیږي او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به د دې مقصد لپاره ایران ته ځي. دا چې دا ګیس پایپ لاین به له کومو سیمو څخه راتیریږي او څومره به خوندي وي، په دې اړه د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر یو راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین د منصوبې پرانیسته به د روانې میاشتې په 11 نیټه ایران کې کیږي. د دې خبرې پخلی د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان موظم احمد خان د زیارت په ورځ په خپل اونۍ سره خبرونه کې کړی دی.
ریګارډینګ پرزنت وزټ، یس، هی وډ بی وزټینګ ایران فور د ګراوند بریکینګ سیرمونی.
د صدر د ایران د دورې په بابله او هغه با د ایران په سفر زی چرته چې په 11 مارچ د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین د منصوبې د کار پرانیست کیږي.
د دې منصوبې په اړه پاکستان کې د سیمایزو او دفاعي چارو تجزیه کارانو وینا ده چې دا ګیس پایپ لاین به د ایران څخه د بلوچستان او سند لارې راځي، نو تر سوچ دغلته د امن وزخنوي نو دې منصوبه کې به یو شمیر خندان رامسته کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمایزو او سیاسي چارو تجزیه کار عقیل یوسفزی ویل
بلوچستان کې د کم سایر نه چې دا پایپ پاکستان ته راځي هلته کې ډېر زیات بد حالت دي. هلته کې حکومتي ریټ چې دی هغه نش برابر دی. خبره دا ده چې دا ډېر طویل مراد منصوبه ده. ټوله غټه خبره بیا هغه د اقوامو متحده یا د امریکې چې کوم پابندیان دي ډېر پاکستان خپل حالت چې ډېر زیات متخنجر.
دغه رنګ د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې تر څو چې حکومت د دې منصوبې د پیاوړي کېدو لپاره کلک ګامونه نوي پورته کړي، نو په موجوده صورتحال کې د دې کامیابی په نظر ناراضي
دا خو چې راتلونکی کوم حکومت ته خدای دې چې هغه دومره مضبوط وي او کوم دې هغه خپل مفاد نه غواړي بلکې د ملک مفاد غواړي. نو هغه د بلوچستان د خلکو چې کوم مسلې دي، دا هغه چې کوم شکونه دي، دا هغه چې کوم مطالبې دي، چې هغه ادریس او دغه علاقه کې امن راشي، دا بلوچستان د خلکو چې کوم مسائل دي هغه حل کول دي، او هغه ته ترجیح ور نه کړی فانی واجب په سکیورټی اقداماتو باندې دا مسله نه حل کیږي. نو له بعد دې منسوبې ته به دوام ملو شي او دا به محفوظه پاتې شي. ځکه څنګه وړاندې په سوی ګیس په پایپ لاین باندې ګامونه لګي یا په هغه باندې هدفونه لګي، نو دا څه په دې باندې هم لګي.
د ذکر وړ ده چې د 1.1 کیلومتر اوږد ګیس پایپ لاین د منسوبې د لاسلیک لپاره د پاکستان صدر آصف علي زرداری د وروستیو کې د ایران په سفر تللی وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
زمو ژغله مشال رادیو څخوري نن په ټوله نړۍ کې د شذو نړیوال ورځ منځل کیږي. سرشکال د دې ورځې موضوع پر شذو د تشدد خلاف مبارزه ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي اداره هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان وای په دې هیواد کې پر شذو په تشدد کې زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د ښځو د نړیوالې ورځ لمانځلو آغاز کال 1915 نه شوی و چې مقصد یې په امن کوښښونو کې د زنانو کردار، د امتیازي سلو خاتمه او د برابرۍ په بنیاد ګډون و. د دې ورځې اهمیت په اړه د پاکستان د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي کمیشن یا هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان مشر زهره یوسف مشال ریډیو ته وویل چې د دې ورځې اهمیت د زنانو د مسلو او د مشکلاتو پیژندل دي او د هغې مخنیوي کول دي. نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې سخت کال د دې ورځې په درسته نړۍ کې د ښځو خلاف د تشدد خاتمه ده. د دې په وینا چې پاکستان کې په ښځو د تشدد کیسونو کې اضافه مخې ته راغلې ده، او د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د کال 2012 د جنوري میاشتې نه تر اګست د میاشتې د یو رپورټ مطابق 1415 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي.
جو ډیټا آتا ہے وہ کافی ڈسٹربنگ ہے، 8000 سے زیادہ اور
دا وایي کوم معلومات چې موږ لرایزي نو هغه ډیر پریشانوونکي دي. د 8000 نه سیوا ښځې د رنی تشدد ښکار دي، او دا د رپورټ شوی کیسونو خبره کوم. زیاتره کیسونه خو نه رپورټ کیږي، او څو کاله مخکې د ملګری ملتونو نړیوالې ادارې یونیسف د یو رپورټ تر مخه چې پکې پاکستان، افغانستان او یو څو د افریقایي ملکونو نمونه وو چې د زنانو لپاره به د ټولو نه زیاته خطرناکه ملکونه بلل کیږي. د دې په وینا چې حکومت په دې سلسله کې ناکامه دی.
ایسے قانون ہیں جو پاس نہیں ہوئے ہیں جیسے کہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل، وہ
دا وای داسې قانونونه دي چې هغه د اسمبلی نه نه دي پاس شوی، لکه څنګه چې د کورونی تشدد بل چې هغه صرف په قومي اسمبلی کې پاس شو چې هغه صرف د اسلام آباد لپاره دی، او صوبایي اسمبلیانو کې دا بل د زن ښکار دی. دا اسمبلیانې به په یو څو ورځو کې تحلیل شي، نو دا معامله به بیا پاتې شي. نو زما په خیال دا د دې حکومت په ناکامۍ کې شاملېږي.
میرے خیال سے اس حکومت کی ایک ناکامی شامل ہوتی ہے.
د بشری حقوقو کارپوها امنا مسعود جنجوا مشال ریڈیو ته اویل چې دوی د خصو د حقوقو په اړه حکومت سره کار کوي، خو د حکومت لخوا ورته مثبت جواب نه راځي.
پارلیمنٹ د اہلیت نشتا کې خواتین لپاره یا خزو لپاره چې خپل قانون سازی جوړ کې ددی بالکل اہلیت نشتا. دغه وکلا سره زموږ ممبران چې دی ممکن نو میټینګز کو او یو قانون جوړ کو او مشاورت لپاره گورنمنٹ لور کو دا موږ محکم کړی دي، لیکن زموږ مشاورت اس کار هم ناراضي. دا ډیر زیات غټ مسله المیا دا دی. کار موږ کو دله پر سفارشات هم جوړ کو او هم امپلیمنٹ نکېږي.
د نوموړي د وینا سره سم چې زنانه د پاکستان تقریبا نیمه آبادی ده، د دې د ترکې او د تشدد د خاتمې لپاره په ټولنه کې د اګاهي ضرورت دی، او حکومت له هم په دې حق لا کوټلي ګامونه اوچتول پکار دي. رابیا اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. نن د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په څیر د پاکستان په خیبر پښتونخوا او نورو سیمو کې هم د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې ویاړ په پېښور کې د ښځو د نړیوالې ورځې په اړه بیلابیل دستوري وسوي چې حال به له پېښور د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان راکړي.
پیښور کې د زنانو نړیواله ورځ په پیښور پوهنتون، باچا خان مرکز، جلوزو کډوالو کیمپ او پیښور پرس کلب کې ومانځل شوې. پیښور پرس کلب کې د یو څو غیر سرکاري تنظیمونو لخوا یو دستور شو چې پکې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیمونو علاوه د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی زنانه غړو او د صوبې د اطلاعات وزیر می افتخار حسین هم ګډون وکړلو. مشر ملما می افتخار حسین په دې مقام مشال لیډو ته وویل چې په پښتنه معاشره کې شعور او د سوچ بدلون پکار دی، ځکه چې تر څو سوچ نه وي بدل شوی نو قانون سازي یوازې کار نه کوي.
زمونږ د معاشرې ډېرې مجبورۍ هم شته، ډېر ضرورتونه هم شته، ډېر تضادات هم شته، او دلته چې کوم دی خواهشات په خپل ځای دي، خو په معاشره کې ته هغه وخت حق شته چې تضاداتو نه خبرې، د مجبورو نه خبرې، او زمونږ د خپلو روایتو نه هم خبرې، د رهن ذهن نه خبرې. نو تش په لجسلیشن نه کېږي چې که د معاشرې د مزاج خلاف لجسلیشن راشي د هغې امپلیمنټ کول ډېر ګران کار دی. نو دې لپاره معاشرتي یو سوچ به ته پیدا کړي چې هغه زموږ معاشره په ډېره مشکل هغه به قبلی نه، لہذا د هغې دپاره چې کوم دی نو مونږ له یو منځګړې لار پکار وي، د هغې دپاره شعوري کوششونه پکار دي او دا د هغې کوشش یو څه ده.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري تنظیم د هوا لور مشر خورشید بانو وایي چې قانون سازي خو وکړی شي، خو ولې د حکومت تخوا هغه عملي کیږي نه، نو ځکه اوس هم هغه شان بدلون نه دی راغلی.
د حکومت پنځو کالو کې ډیر زیات قانون جوړ شوی دی، تاسو ته پته دی څوک پاور کې دی، هغه کول شي امپلیمنټیشن، نو دومره امپلیمنټیشن نه کیږي. مونږ د سیول سوسایټي والا خلک پرابلم روړي او غلوي چې دا دی بیا قانون جوړیږي، خو امپلیمنټیشن عمل ډیر سلو وي. نو دا خوین چې د حقوق اوس هر څوک پوهیږي اویر شوی دی، خو بیا هم دومره اطمینان مونږ نه دی.
هم په دې هغه چې کله په دستور کې ګډون کوونکي د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی زنانه غړي شګفتا ملک نه وپوښتل، نو د هغوی جواب ساده رنګه وو.
ګوره جی، خبره صرف د قانون نه ده، قانون سازي خو په اسمبلی کې وشي. مونږ وایو چې لیجسلیشن او د ایم پی ایس کار داده چې لیجسلیشن وکړي. ستاسو میډیا مقصد دا خبره کوي، خو د هغې مین مسله د امپلیمنټیشن ای. یو قانون سازي اسمبلی کې شو، فار ایگزامپل د سوري خبره مونږ وو، خو اوسه پوری امپلیمنټیشن د هغې هغه څه نه ده شوی. هغې کې مین رول ګوره جی سو پوری چې کمیونټي په دې کې انوالو نه، سونه پوری د دې خلک اویر شوی نه، او هغه لوکل خلک په هغې کې انوالو شي، د هغې علاقې مشران شي، د هغه لوکل پولیس او حکومت پوری، او بیا د میډیا چې کوم رول دی.
یادونه وړ ده چې صوبایي حکومت غوړو وینا وه چې د زنانو تحفظ او ښېګړې لپاره دوی یو شمېر بلونه پاس کړي دي چې پکې په وراثت کې دوی ته برخه ورکول، د کار په ځایونو کې دوی تنګولو په ضد، او دغه رنګ په کورونو کې په زنانو تشدد بلونه وړاندې کړي شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
زمږغله مشال رادیو څخوري د پاکستان تحریک طالبان د اسلامي کالج یونیورسيټي پېښور د تشتول سوي مشر پروفیسر اجمل خان نوي ویډیو خبره کړې ده. مشال رادیو ته د ویډیو یو کاپي تر لاسه سوي چې پکې پروفیسر اجمل خان د خیبر پښتونخوا له گورنر او نورو چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د طالبانو شرطونه دی ومني ترڅو د راخوشي کړي. په دې اړه نور تفصيل په دغه راپور کې واوري.
تحریک طالبان پاکستان د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي وایس چانسلر اجمل خان تازه ویډیو رسنیو ته خبره کړې. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې په دغه ویډیو کې اجمل خان د خټو کور دیوال سره ودرول شوی او خپل بیان ریکارډ کوي. نوموړی په دغه ویډیو کې د خیبر پښتونخوا گورنر، وزیر اعلی، پېښور های کورټ چیف جسټس او نورو واکدارانو څخه غوښتنه کوي چې دوه نیم کاله د طالبانو په قید کې پوره شول، خو د رهایۍ هیڅ بندوبست نه وشو. نوموړی په ویډیو کې وایي څومره یې چې اورېدلې نو دولت وایي چې د طالبانو غوښتنې ډېرې لویې دي، خو د ده په وینا طالبان وایي چې د ده په اغوا کې ککړ درې کسان چې دولت نیولې دي هغوی پرې خودو ته دولت تیار نه دی. اجمل خان په دغه ویډیو کې وایي دغه کسان چې د ده اغوا سره تعلق لري که د ده خلاصون ورسره کېږي نو دولت باید دغه غوښتنه ومني، ځکه چې نور طالبانو په قید کې ډېر تنگ شوی او ضعیف شوی دی چې د زړه ناروغه هم دی، لہذا دولت ته پکار دی چې دغه دوه یا درې کسان آزاد کړي چې طالبان پرې د ته هم آزادي ورکړي او خپل کور ته ولاړ شي چې د خپل ناروغې ښه علاج وکړي. د طالبانو په قید کې بند وایس چانسلر اجمل خان په دغه ویډیو کې داسې بیان کوي.
گورنر خیبر پختونخوا، وزیر اعلی، د صوبایي حکومت خیبر پختونخوا، همدردانه اپیل کوم، د قوم ته اپیل کوم چې زما کوم سرویس او هغه په بنیاد باندې د زما لپاره کوشش وکړي، او دغه دوه درې کسان چې کوم حکومت نیولي چې هغوی را پرېږدي چې طالبان ما پرېږدي او زه خپل کور ته ځم. چیف جسټس پشاور های کورټ ته او اسفندیار خان ته هغوی ته هم دا اپیل کوم چې هغوی د پخپله دلچسپي والي اوس دومره غټه خبره نه ده چې زما د رعایې لپاره دې څه وکړي. زه اوس بوډای یم، دړ مریض یم.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین سره اړیکه ټینګه کړو، خو د بیا بیا هڅو باوجود د نوموړي سره په خبرو کې بریالي نشو. دا یادونې ده چې وایس چانسلر اجمل خان د 2010 کال ستمبر میاشتې په 10 نیټه باندې وسلوالو طالبانو د پروفیسر کالونی پیښور نه د خپل ډرایور سره یو ځای اغوا کړی و چې ډرایور یې څو میاشتې وړاندې خوشې کړی شوی دی، خو نوموړی لا هم د طالبانو په منګولو کې دی.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
او کچیر تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لري نو موږ ته برېښنالیک یا ایمیل هم را لېږلای شئ چې پته ده mashalradio@rfrl.org. اوزو د قبایلی سیمو پر لور د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله حکم کړی چې په سویلي وزیرستان کې د هغو کورونو معلومات راغونډ کړل سي چې د وسوالو طالبانو په ضد د پوځي عملیات پر مهال ړنګ سوي یا زیانمن سوي وي. مسعود کډوالو د دې ګام هرکلی کړی او دا یې د دوی د مسایلو د حل پر لور یو غوره ګام بلل دي. په دې اړه د دغه راپور اورېدو ته ساس پام را ګرځوم.
د پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان په خصوصي هدایت په سویلي وزیرستان کې د هغو کورونو تفصیلات راغونډولو دپاره سروې لګیا کړی شوی ده چې کوم د طالبانو په خلاف د راهي نجات اپریشن په دوران کښې ړنګ شوي زیانمن شوي دي. په دغه اولې سره په سویلي وزیرستان کښې د قبایلي سیمې د قدرتي آفتونو سمولې ادارې مشر سید عمر مسعود ویایي
مسعود
جنیو تنظیم صدر شرپاو مسعود دے گورنر دے دیش گڑی مننا مانی اور سرا دا ایلہ سرگندوی چ دے سروے پہ اختتام با جنگ زپلی قبائلیوں تا سمدستی نقد امداد ہا اور ورا سوال ایشی
جرگا وکل پاگه جرگا سے بیف ڈی ایم ایت اختامات تا وکل چی سرنگی بجاور ترز بنی امداد ملاو دا آگه نمونا دے جنوبی وزیرستان دے مسید علاقی چی سورا ہم میں لڑنگی دی آپریشن رہی نجات پواجہ سرا آتول خلق تلا رپی ملاو شی پا علاقہ سے سروے کی مینہ شیری دی سرنگ ہاں سروے کمپلیٹ شی دید و دید تا پا بینگ ذریعہ بنی دا خل پیسی تلور سلور لکا رپی ور تا ور سری امید دا امید ہے جدا تول فصل مسائل و مسید
یاد دیوی چې د پښتونخوا گورنر په سویلي وزیرستان کښې د دې سروې حکم د تیرې میاشتې په 18 نیټه د مسعود ژڼیو مشرانو مخشینی افسرانو عالمانو او خبریالانو په هغه نمایندا جرګه کښې ورکړې وه چې کومه گورنر انجینیر شوکت الله خان د پېښور گورنر کور ته رابللې وه او په موقع موجود ذمهوارو افسرانو ته یې په کلکه ویلي وو چې د باجاور جنگ زپلیو قبایلیانو په سیر د سویلي وزیرستان قبایلیانو د مالی ملاتړ دپاره هم سمدستي بندوبست وکړي. دا د هم یادوي چې د باجاور قبایلیانو ته د هر ړنګ کور په سر 4,00,000 نقد کلدارې امداد ورکړی شوی دی.
پښتانه په نړیوال کلي کې دا نوې لړۍ ډېر ژر له آزادي او مشال راډیوګانو خپریږي. پښتانه په نړیوال کلي کې
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د خیبر ایجنسی خلک وایي چې په پېښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ پر دفتر تر وسلوال برید وروسته ډېره سختي جوړه شوې ده، او د درونی تر تیرېدو وروسته هم د خلکو لپاره دغه دفتر تړلی پروت دی، چې لامل دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي او ټول کارونه په ټپه ولاړ دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دغه دفتر دی د عامو خلکو پر مخ ژر تر ژره خلاص کړي سي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري.
د قبایلی سیمې خیبر اوسیدونکو وای چې په پیښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ په دفتر د وسلوال برید درې ونې پوره شوې، خو لا تر دې دمه دغه دفتر د عامو خلکو د پاره تړلی پروت دی، چې لامل یې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دوی وای چې دلته اوس عدالتي کاروایی او مهمې جرګې هم ځنډول شوې دي، او ځایي خلک نه خو خپل اسناد جوړولی شي او نه هم د سیمې ناروغان د خپل علاج دپاره سرکاری مرستې ترلاسه کولی شي. په دې حق لباندې د خیبر سیمې یو مشر اقبال پرده مشال ریډیو ته وایي،
شناختی کارډ یا داغوی ډومیسایل یا داغوی نکانامه یا نور داسې دستاویزات جوړولو دپاره هلته ځي، نو تقریبا په سو ګز کې ما هغه دفتر ته نږدې نه پرېږدي او دروازې بند کړي دي. موږ خو دا وایو چې که بالفرض دا سلسله همدغه شانتې جاري وه، نو د دې خلکو دا مسلې به نور هم زیاتې شي.
هڅه مو وکړه چې د خیبر سیمې د خلکو د دغې ستونزې په هکله د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ نظر واخلو، خو دوی سره رابطه ونه شوه. د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ د دفتر د بند ساتلو د غستون زمو شکله د فاټا سیکټریټ ویاند فضل الله ته وړاندې کړه، نو دوی وویل
تاسو ته پته ده چې په هغه کې یو ګڼ شمېر زمونږ ملګري زمونږ چې کوم پولیټیکل انتظامیه ده او خزادار په هغه کې شهیدان شو، د هغې نه د دې پېښې نه پس چې دی لون ته کې د سیکورټي پیش نظر هغې لون ته کې سختي کړې ده، خو داسې کتن هغه نه دی چې ګینې په دې باندې پابندي لګولې ده. خیبر هاوس دی کوم خلک دي زمونږ دا بالکل هغې ته پاره کلاو دی، او که په دې والا د چا څه شکایت وي څه مسله وي نو بالکل زمونږ چې کوم پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دی د هغې سره به مونږ خبرې کوو، او چې زمونږ کوم نور واکمن دی د هغې په نوټس کې به هم دا خبره راولو.
یاد دې وي چې د فروری د میاشتې په اتلسمه نیټه باندې په یاد دفتر د وسلوال برید په نتیجه کې د لنډې کوتل مرستیال پولیټیکل ایجنټ په شمول د خاصدارو او لیوی ځواک نه تنه وژل شوی وو او یو شمیر پکې جوبل شوی وو.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د پاکستان قومي اسمبلی د ترهګرۍ د مخنیوي بل منظوري ورکړې ده چې تر مخه به د ترهګرو خلاف یو قومي پالیسي جوړول کیږي. د قومي اسمبلی د غونډي او د منظور کړل شوی بل په اړه به نور حال اسلام آباد د مشال راډیو خبريال ریاض مساخیل راکړي.
د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی کاروای دوران د قانون وفاقي وزیر فاروق چنایک د ترهګرۍ د مخنیوي بل کال 2013 ایوان ته وړاندې کړو، کوم چې په متفقه توګه منظور کړی شو. د نوي بل تر مخه به یو اداره جوړول شي کوم چې به د ترهګرۍ په ضد قومي پالیسي تیاروي. د دغه بل او ادارې په حق له مشال ریډیو سره خبرو کې د حکومتي پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي اخونزاده چټان صدا سي وي.
د بل د ډیر وخت نه په سټینډینګ کمیټه کې پروت و، کوم چې د انټیریئر سټینډینګ کمیټه هغه په دې باندې ډېر زیات کار کړی و. هغه بل نن شملی ته راوړی شو او نن په شملی کې هغه پاش وزیر اعظم به د هغې مشري او هغې سره به نور کسان ورسره یې، او هغوی د ټرریزم متعلق چې کومې پالیسۍ نه دي او کوم د هغې متعلق څه کول دي نو هغوی به په دې باندې بحث کوي.
خو بل طرف ته مسلم لیگ نون وایي د دې بل مقصد سیاسي ګټې ترلاسه کول دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د مسلم لیگ نون غړي سردار یعقوب خان ناصر وې،
بس دا خبره د ګورنمنت دغه دي دا ټوله کیسې دوی اوس کوي، ایران سره هم دوی اوس معاہدہ کوي، له چائنا سره هم اوس کوي، او ټیرس بل هم آخر کې پاسې تنخواه به اوس زیاتې دا نیکسټ کمنګ ګورنمنت د پاره خپل یو نمبر جوړي.
د ذکر وړ ده چې دا بل به اوس سینټ کې وړاندې کیږي او د هغه ځای د منظورې وروسته به په باقاعده توګه د ترهګرې د مخنیوي د پاره اداره جوړ شي. د قومي اسمبلی غونډه د ګل دورزې مازیګر سلور بجو پورې وځنډول شوه. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتانه او نړیوال
افغانستان
I was 10 years old.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرانیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدلې دي. دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
زمون ژغ له مشال رادیو څخه اوري. دا وخت د مازیګر 15 بجې سوی. عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبې پرانیسته به د روانې میاشتې په 11مه نیټه کېږي. د زیارت پر ورځ په اونیڅه خبري غونډه کې د خارجه وزارت ویان معظم احمد وویل په پرانیسته غونډه کې به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ګډون کوي. د پاکستان قومي اسمبلی د ترګري پر ضد یو قانون نن په متفقه توګه منظور کړی دی. د قانون لمخې به داسې یو اداره جوړ شي چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې به د ترګري پر ضد یو قومي پالیسي جوړوي. وسوال ډلې تحریک طالبان پاکستان تیر ورځ ناوخته د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي تشتول شوی و چې سر اجمل خان تازه ویډیو رسنیو ته خبره کړې. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی ویډیو کې اجمل خان شوډل شوی چې د خیبر پښتونخوا حکومت او نورو واکدارانو غوښتنه کوي چې داغه په خلاصون کې دي مرسته وکړي. د خیبر ایجنسی یو چارواک وایي تیرا کې د حکومت پلاو ډلې انصار الاسلام او وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ بیګا ماشام یو نشته سوي چې په کې شاوخوا څلور کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د برتانیې او فرانس له مشرانو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر او د ترګري سره د مبارزې په کړلو مسایلو خبري وکړي. د تیر ورځ جمهور ریاست لخوا په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې کرزی د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند سره په ټلیفون خبري وکړي. امریکایي چارواکو تیر ورځ د اوسامه بن لادن د زوم د نیولو په خلای کړي چې یو وخت القاعده تنظیم ویان ته وو. چارواکي وایي تمه ده چې سلیمان ابو غیث پر ضد باندې د جمهور پر ضد ترګري د زماتو لومړنه یاوریدنه وسی. شمالي کوریا د حریف یوا جنوبي کوریا سره امن معاهده د ختمولو د دواړو وادو ترمنځ بلنې هاټ لاین د بندولو اعلان کړی. دا مهم خبرونو لندیزمو له مشال رادیو څخه واوریدي چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان کورنی ورسپانه لوستي دا چې دغه ورسپانه په خپل اداریو کې پر کوم ذات بحث کړی دی راځي چورته غرسو.
نن چې د پاکستان کورنی ورسپانه په کوم موضوعاتو باندې خپل اداري لیکلي دي هغه څه په دا ډول دي. د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د کورنی چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي دي چې د کویټي کراچي او خیبر پښتونخوا په پیښو کې تحریک طالبان پاکستان ککړ نه دي بلکې نور داسې سوکشته چې د پیښو کې ککړ دي او د دوی څخه به په اسمبلی کې پرده پورته کوم. دا د پاکستان او د جمهوریت کمزوري کولو سازش وو. د پارلیمان د دوانو ایوانونو شریکه غونډه رابللو سره دی په دې کې د څلور واړو صوبو اعلی وزیران د پولیسو مشران او ستر سیکرټریان هم راوبللې شي او دا وخت دی چې مونږ یو موټی شو او پاکستان لپاره کار وکړو. ادارې وایي چې نن د پاکستان په ګډ ګډ کې هدفي وژنې او د ترهګری پیخي روانې دي چې لکه بلې اولست اندېښنو سره مخ شوې دي او هیڅوک هم دا یقین نه لري چې دوی به د کور نه بهر لاړ شي او واپس به ژوندې راشي. ادارې مخکې وایي چې د فی وژنو په دې لړۍ کې که هر ورځ په درزنونو بی ګنا او بی خطا خلک مرګ جوبل سره مخ کیږي او د کوټي او خیبر پښتونخوا د نن حالات هم د کراچي حالاتو څخه ډیر بدل نه دي. د کراچي کوټي او خیبر پښتونخوا په دې حالاتو فکرمندي او خپګان په خپل ځای خو دې لړۍ ضرورت دا محسوسيږي چې که هر څنګه او په هر څه کېږي خو چې ټول ملک کې امن بحال شي او د بدامنۍ خاتمه یقیني شي او د دې لپاره به ټول سیاسي ګوندونو ته خپل کردار تر سره کول وي. د ادارې په وینا چې د اکثر سیاسي تزیه نگارانو او سیاسي مشرانو دا خیال دی چې تر هر څه وړاندې به د کراچۍ کوټي او خیبر پښتونخوا د حالاتو مستقل حل راوستل وي او که داسې ونه کړې شول نو د بدو اثراتو په ولکه کې به ټول ملک راګیر شي. نو په داسې صورتحال کې د حالاتو سمولو په لړ کې د وفاقي وزیر رحمان ملک ذکر شوی وینا زیات د اهمیت وړ ده. اداریا اخر کې وایي چې رحمان ملک چې په کراچۍ کوټه او خیبر پښتونخوا کې د مرګونو پیښو او د ناسمو حالاتو ذمہ وار څوک ګڼي او او پدی حوالہ هغوی سره کوم ثبوتونه موجود دي باید هغه زر تر زر دغه عناصر نه یوازې نوم واخلي بلکې د لړکی ثبوتونه هم وړاندې کړي او بیا دغه ثبوتونه پر وړاندې کې د مرګ داهین او قانون په دایره کې ضروری ګامونه واغستې شي ځکه چې هم دا هر څه د امن لپاره پکار دي مشرق ورځپاڼ خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا سرکاري پوهنتونونو کې په سوونو خلک برتکلې شوي دي او د دې کې داسې خلک هم شته چې عمرونه د شپېتو کالونه تر اتاو یا کال پورې دي ادارې وایي چې دا یو ښه خبر ده چې گورنر د دې خبرې نوټس اغستې دي او دغه لړکی پلټنې روانې دي او د دې سره سره د سلیکشن کمیټې غړي او سندیکیټ ممبرانو ټاکنه کې هم د قانون او قاعدو خلاف ورزي شوې ده او ظاهره خبره ده چې دې کې سیاسي اثر رسوخ او رشوت خپل کردار ادا کړی دی ادارې مخکلي کې چې دې کې شک نشته چې موجوده حکومت د تعلیم په لړ کې ډېر په زړه پورې کردار ترسره کړی دی او بیا چې څومره پوهنتونونه دې دور کې جوړ شوي دي بل هیڅ چا نه دي جوړ کړي خو د بېنظیر پوهنتون چترال نواخلا تر د عبدالولي خان پوهنتون مردان پورې هر ځای په رشوت او سفارش خلک برتی شوي دي باید چې انټي کرپشن او د گورنر معاینه کار ډله د دې هر څه پلټنې وکړي او پر رشوت او سفارش اغستې شوي خلک ټول لرې کړي چې ورسره حقدارو ته حق هم میلاو شي او د تعلیم نظام هم خکړې شي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په لاهور کې په تیر ورځو کې د ادبي میلې په حق له مقاله لیکل شوی ورځپاڼه لیکي که څه هم په یاد شار کې د تراګری لویری کلتوري هلو ځلو ته زیان رسېدلی خو دا د لاهور د اوسېدونکو لپاره یوه ښه موقع وه چې دا ډول تقریبونو ته تقویت ورکړل شي بلخوا په انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه کې د ترکیې په استنبول ښار کې د پاکستان افغانستان او نورو اسلامي هیوادونو د عالمانو د یوې غونډې په اړه لیکنه شوې ده د دواړو مقالو مهم ټکي به له ملیحا امیرزاده څخه واورو
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دا وروستیو ورځو کې په لاهور کې د ښار د ادبي میلې لپاره په زرګونه کسان راغونډ شول چې په تقریب کې د ناول نگارانو سره وویني او خبرې واوري ورځپاڼه لیکي دغه میلې د موسیقي د یو تقریب او د پوهانو د تقریب د یو ځای نظر ورکوله چې د داخلي لپاره خلکو یو بل ته د کې ورکولې ورځپاڼه په نړیواله کچه د پاکستان د ادب کامیابی په ګوته کولو سره لیکي د اردو ژبې نه اتیا کلن لیکوال انتظار حسین د مین بروکر پرایز اوارډ لپاره د نورو لیکوالانو تر څنګ نومول شو په یاد میله کې د ځینو ګډونوالو لپاره دا د پاکستان د یو وګړي په حیث د کامیابی منزلو یو موقع په لاس ورکوي ورځپاڼه لیکي یو سړي لیکوال محسن حامد وویل چې د پاکستان لپاره د فخر باعث دی او دا پیغام ورکوي چې د هیواد خلک تر هغه نه بلکې عادي سناندی تر اوس پانی په خبره په یاد میله تنقید هم شو تنقید کوونکو ویل چې په یاد تقریب کې زیاته توجه په انګریزي ادب و چې د پاکستان د تقریبا 190 میلیون خلکو ډیره لویه برخه پرې نه پوهیږي ورځپاڼه په وروستیو کلونو کې کلتور ته رسېدلې زیان په ګوته کولو سره لیکي چې د اسلام ضد ویډیو تر خپرېدلو وروسته په لاهور کې بېلابېلې سینماګانې وسوځول شوې ورځپاڼه لیکي په هیواد کې چې د تعلیم شرح ډېره کمه ده په لوړه کچه د ادبي هلو ځلو په اړه اندېښنې موجودې دي خو بیا دغه ادبي تقریب د ښار یو نوی تصویر څرګندوي بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم په استنبول کې نور خلافت نه دی موجود خو اوس هم یاد ښار په مذهب د یقین لرونکو لپاره ډېر مهم دی په روانه اونۍ کې د پاکستان برېټانیا او انډونیشیا نه مذهبي عالمانو په افغانستان کې د شخړې په اړه د خبرو لپاره په یاد ښار کې له یو بل سره ولیدل ورځپاڼه لیکي که څه هم ورته د طالبانو نه د یرې له امله ویل شوي چې د ګډونوالو نومونه باید څرګند نه شي خو د ورځپاڼې په خبره داسې نه ښکارېدله چې د حقیقت بیانولو نه څوک کېرېدل ورځپاڼه زیاتوي په ملاقات کې زیات زور په دې خبرو چې دغه مفکور د بدل شي چې په افغانستان کې جګړه د طاقت ترلاسه کولو کوشش نه بلکې یو مقدسه جګړه بلل کیږي ورځپاڼه لیکي په یوه کمره کې د یو ښه فکر کسان راټولولو سره د غونډې ترتیب کوونکي دا باور لري چې په هغه کار کې بریالي شول چې د کامونو انتظامی پکې ناکامه شوي دي ورځپاڼه د کانفرنس ته جوړونکي پروفیسر په حواله لیکي چې مشن یې افغانان د خپلو خلکو سره له جګړې منع کول دي او د هغې لپاره یوه نیغه لاره ده هغه دا چې لوړپوړي افغان ملایان د نړۍ د اسلامي مذهب پوهانو سره د ځانمرګي بریدونو ولسي وګړو په نښه کولو د قدیمي آثارو د تباه کولو او د کورني تشدد په باب د خبرو لپاره ملاقات وکړي ورځپاڼه لیکي د دې هفته په کانفرنس کې د کوي ټکو یو مفصل قرارداد مخې ته راغلو چې پکې دغه خبره بیا تایید شوه چې اسلام د نړیوالو بشري اصولو سره سم مذهب دی او په افغانستان پاکستان او ګاونډي هیوادونو کې په مذهبي ادارو د تشدد په ختمولو غږ وشو دغه دستاویز په افغانستان کې په 1,000 جماعتونو کې ویشل کیږي چې دا ډول په پراخه کچه خلکو کې دغه سوچ پیدا کړل شي
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د امریکا یو عدالت د القاعده شبکې یو مهم مشر او د اسامه بن لادن زوم د زیارت پر ورځ په دی وجه تورن وګرځوي چې د خپل شبکې د مشر پروپاګند کوونکی په حیثیت د امریکایانو د وژلو د سیسې جوړولې د 2000 کال د سپتمبر د 18 نیټې د بردونو ساینه کول او خبرداري ورکوي چې دا ډول نور بردونه به تر سره کړي. په دې حقله د دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي امریکایي چارواکو ویلي چې سلیمان ابو غیث چې په کویت کې زیږیدلی او د اسامه بن لادن زوم دی تیر اونۍ په اردن کې ونیول سو. د امریکا د انصاف د محکمې لخوا په خبره سوی بیان کې ویل سوی چې هغه به نن د نیویارک په یو مرکزی عدالت کې وړاندې کړل سي. د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر په بیان کې وایي وخت او واټنونه به هیڅکله زموږ هوډ کمزوري نه کړي او موږ به د امریکا دښمنان د انصاف منګولو ته سپارو. نوموړي په خپل بیان کې زیاتوي چې د ابو غیث نیول ترهګرو او د امریکا دښمنانو ته یو پیغام دی چې د نړۍ په یو کونج کې هم دوی نسی پټېدلای او موږ به د دوی د نیولو لپاره خپل بشپړه طاقت په کار راولو تر څو له دوی سره قانوني احتساب وسی. د ایسوسییټډ پریس په خبره دا مقدمه د اوباما انتظامی لپاره یو قانوني بریا ده چې د القاعده پر یو مهم مشر د ګوانتانامو بی د پوځي حراستي مرکز پر ځای د امریکا په یو مرکزی عدالت کې مقدمه چلول کیږي. پامه توګه د ګوانتانامو بندیانو ته د امریکایي عدالتونو په پرتله لږ قانوني حقوق ورکول کیږي. د امریکا د انصاف محکمه وایي ابو غیث د القاعده ویاندو چې د 2001 کال د مئی د میاشتې راهیسې د اسامه بن لادن او بیا اوس له ایمن الزواهری سره کار کوي. څارنوالان زیاتوي ابو غیث د 18 سپتمبر تر بریدونو وروسته په افغانستان کې له اسامه بن لادن او ایمن الزواهری سره یو ځای څرګند سو او پر مسلمانانو یې غږ وکړي چې د یهودیانو، عیسایانو او امریکایانو خلاف جنگ وکړي. د کویت حکومت هم تر هغه وروسته د هغه شهریت منسوخ کړي. د هیومن رائټس فرست په نامه د بشري حقوقو یو اداره شي چې د 18 سپتمبر تر پیښو وروسته د امریکا په مرکزی عدالتونو کې آتش پېته مشکوک بهرني ترهګر محاکمه شوی دی. بلخوا په ګوانتانامو بی کې د زرګونو بندیانو څخه یوازې 9 بندیان د امریکا د پوځي عدالت لخوا محاکمه شوی دی.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار
د مسابیا ازادي لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استاذي هنر بیلی فلید د چهارشنبه په ورځ ویلي د نړۍ په کومو هیوادونو کې چې مذهب ته د سپکاوي او د مذهب بدلولو لپاره کوم قوانين موجود دي دا هیوادونه باید دا قوانين بیرته واخلي. دا قانون په پاکستان کې هم شته چې قانون تحفظ نامو سرساله ترته ویل کیږي. اوس پرستانه دا چې آیا په پاکستان کې د دې قانون د بیرته اخیستلو یا په دې کې د بدلون امکان شته او کنه. زموږ همکار بوریوال کاکر دا موضوع د مذهبي قانوني او بشري حقوقو د چارو لپاره په هنه سره څړلې ده. راځي چې ریپورت یې ورسو.
مذهب ته د سپکاوي او د مذهب د بدلولو په اړه د موجودو قوانینو د بدلولو د سپارښتنه هینر بیلیفیلد د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وړاندې کېدونکو یو ریپورت کې کړی ده. د هغه د دې څرګندونو هدف د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د مذهب پر اساس جوړ کړل شوی هغه قوانین دي چې په پاکستان او سعودي عربستان کې لمخې د مرګ سزا ورکول کیږي. هینر بیلیفیلد ویلي داسې قوانین باید بیرته واخیستل شي. آیا داسې ښکاري چې په پاکستان کې به قانوني تحفظ یا ناموس رسالت بیرته واخیستل سي او کنه؟ د قانوني چارو کارپو افتخار ګیلانی وای
صرف هغه لږ ترمیم متعلق خبر شوی و نو دمر هنګامه او شوی شو ختمول خو ما ده بالکل نه ښکاري.
د مذهبي چارو کارپو او د پېښور پوهنتون مرستیال مشر پروفیسر قبله ایاز هم د دې قانون د ختمېدو د امکان په اړه تر ډیر حده له قانون پو افتخار ګیلانی سره متفق دی. خو د پروفیسر قبله ایاز په وینا په دې قانون کې داسې بدلون ممکن دی چې خلک غلط استعمال ونه کړي.
زما دا خیال دی چې د ختمېدو دلته ماحول نشته. البته په دې کې داسې زبانتونه او داسې طور طریقې او ترامیم ممکن دي چې د دې غلط استعمال بند شي. په پاکستان کې داسې واقعات راغلي دي چې خلکو د ذاتي مخاصمت سره دغه شی استعمال کړی دی.
افتخار ګیلانی وای که څه هم حالات مناسب نه دي خو د هغه په وینا باید پراخ نظری سیاسي ګوندونه په دې قانون کې د بدلون خبره وکړي.
په کار د عمران خان تجربه یې د پروګرسیو سره مګته په کار دا خبره وکړي یا پیپلز پارټي د په کار دا یا ای ان پی د په کار دا کومه ده نسبتا زیات پروګرسیو جماعتونه دي یا بعض ریجنل جماعتونه دي د پرېجو سنتي جماعتونه شو د بلوچستان کې د پښتنو جماعتونه شو. او ما ته نه ښکاري چې دا حالات ماحول د پاکستان کې زموږ جوړ ټوکړي شي. دا خبره مو کوي
پروفیسر قبله ایاز وای که حکومت وغواړي نو په دې قانون کې د بدلون د سنجولو لپاره په پاکستان کې یو مناسبه اداره موجوده ده.
دا خو ذمہ داری بنیادی طور د سرکار دے حکومت تے کہ کلا حکومت دانیتو کی نو بیا پاکستان کے آئینی و ادارہ موجود ادا تے اسلامی نظریاتی کونسل وائی نو دا اسلامی نظریاتی کونسل کے دے ہر مکتب فکر علماء موجود دی کاوی سره دا خبر اوشی نو دا بالکل ممکن ادا.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زورا یوسف مشال ریډیو ته وویل د تداسې نشکاری چې په پاکستان کې د قانوني تحفظ ناموسي رسالت ختم کړل سي. د زورا یوسف وینا دوی تل د دې قانون د ختمولو او یا په دې قانون کې د داسې بدلون غوښتنه کړې ده چې څوک یې د شخصي هدف لپاره ونه کاروي. زورا یوسف زیاته کړه داسې ښکاري چې په دې قانون کې د بدلون راوستلو هیلې هم ډېرې کمې دي.
کچھ لوگوں نے کوشش بھی کیا تھا جیسے شریر رحمان نے ترمیم
زینو خلق پد قانون کے دبدلون راوسللو ہس ہم کڑے دا لکہ شریر رحمان مگر دہاغی گند لدے انکار کڑو دائے دہاغی خپل شخصی وڑاندے زبال او یا آسیا بی بی دچا دوسیا چی دا پنجاب گورنر سلمان تاثیر راپور تکڑا او بیا دہم دے لکبلا او وششو ندل تچ س ڈول مذہبی گند ندی او س ڈول چ دامل تسخت ریزے پر لور روان دے نو پد قانون کے دبدلون امید ہم ڈیر کم دے
ترمیم کی بھی امید بہت کم ہے.
د مذہبی آزادی لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي هینر بلیفیلد په وینا داسې قوانین هیوادونو ته د دې موقع په لاس ورکوي چې د بیان پر آزادی بندیز ولګوي او د لژکیو یا اقلیتونو حقونه تر پښو لاندې کړي.
بریوال کاکړو چې د ملګرو ملتونو له خوا د مذهبي آزادی د سپارښتنې په اړه تاسو ته راپور اوروي. شامیلا چودری په فارم پالیسی مجله کې مقاله لیکلې ده چې عنوان دی آیا د پاکستان پوز له سیاست څخه د ټول عمر لپاره بهر سو. د مقاله زموږ همکار شاهین بونیری لوستې ده چې مهم ټکي تاسو ته اوروي.
شاملا چودری لکی تیر ونه د فوز د مشر په ګډون د پاکستان د سکیورټی اسټابلیشمنت درو لوړ پوړو چارواکو په یو بیان کې وویل پوز به په راتلونکو انتخاباتو کې مداخلت نه کوي. انتخاباتو ته د دوه اوونیو نه لږ وخت پاتې دی. د پیپلز پارټي حکومت په واک کې دی نه خو د پوز لخوا د حکومت د غورځولو سنخې ښکاري او نه د یو خپلواکه الیکشن کمیشن د جوړېدو نه وروسته په انتخاباتو کې د فوز د مداخلت سخکاره امکان شته. خو باید موږ په دې پوه یو چې لکه د نورو ادارو چې د هیواد په سیاست کې مفاد لري پوز به هم د انتخاباتو عمل ډېر د نږدې نه ساري. د پوز ترجیح بداوی چې د هندستان او افغانستان سره د اړیکو د جوهري وسلو د غنی کولو او تر دې چې د امریکا سره د اړیکو غوندې د قومي امنیت په لویو معاملو کې د ولسی حکومت کردار محدود ساتي. شامل چودری لیکي په 14 مارچ کله چې د ولسی حکومت د واک موده پای ته ورسی نو نړۍ به پاکستان ساری. موجوده حکومت د پاکستان په تاریخ کې پوړومبي ځل د واک 15 کاله پوره کوي او اولس د پوز لخوا د حکومت د رانسکورولو یا په انتخاباتو کې د مداخلت مرسته نه کوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې په پینډه کې ناس پوزي جرنیلان په دې خبره پوه دي. خو د عالمی فشار نه زیات د فوز د مشرۍ ستونزو او د جرنیلانو خپلمنځي نظریاتي اختلاف اولسي حکومت قوي کړی دی. د امریکا سره د فوز د مرستې له کبله د پوز په کوس کچ ډېر سخت رد عمل رامنځته شوی او په پوځي تنصیباتو بریدونه د فوز دننه د مرستو نه بغیر نشو ترسره کېده. کله چې د جنرال کیانی د فوز د مشر په حیث د واک موده درې کاله نور اوغزول شو نو د پوز په لوړ پوړو چارواکو کې زنو د فوز د مشر چوکې ته د ترقې موقع وبایلله چې لکبلې هغوی خفه دي. شامل چودری وړاندې لیکي پوز ډېر په ټیک توګه د ولسی معاملو پر ځای خپل ټوله توجه په داخلي ستونزو مرکوز کړی ده. بیا هم دا به اسانه نه وي چې په ولسی معاملو کې مداخلت هم ونه کړي او خپلې ګټې هم خوندي وساتي. خو دا ځل به د نیخ په نیغه مداخلت پر ځای پوز په غیر مستقیم توګه د انتخاباتو په عمل اثر انداز کیږي.
زموږ غږ له مشال رادیو خوري. د پاکستان د حزب اختلاف مشر چودري نثار علي خان ویلي دي چې دوی د نگران حکومت د وزیر اعظم لپاره د درو کسانو پر نومونه سلا کړې ده. تر دې وړاندې د هیواد وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د حزب اختلاف مشر ته یو خط لیږلی وو او د نگران وزیر اعظم لپاره د دوو کسانو د نومونه غوښتنه ورڅخه کړې وه. دا چې په پاکستان کې د نگران وزیر اعظم څه اختیارات وي او د هغه ټاکنه په څه توګه رامنځته کیږي په دې اړه دغه راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. د پاکستان د حزب اختلاف مشر چودري نثار علي خان د چهارشنبه په ورځ په لاهور کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال وویل چې دوی د نگران حکومت د وزیر اعظم لپاره د درو کسانو پر نومونه سلا کړې ده چې جسټس ریټایرډ ناصر اسلم زاهد، جسټس ریټایرډ شاکر الله جان او رسول بخش پلیجو پکې شامل دي. تر دې وړاندې د هیواد وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د حزب اختلاف مشر ته یو خط لیږلی و او د نگران وزیر اعظم لپاره د دوو کسانو د نومونو غوښتنه ورڅخه کړې وه. په پاکستان کې حکومت او سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې د عبوري دور لپاره د خپل خوشي وزیر اعظم راولي. دا چې په پاکستان کې د نگران وزیر اعظم څه اختیارات وي، په پېښور کې د قانوني چارو کارپوه بیرستر باچا وای له عین سره سم نگران وزیر اعظم هم بشپړ اختیارات لري، خو دند عام انتخابات تر سره کول وي.
دا چې نگران وزیر اعظم یا نگران حکومت د دې کار چې په صحیح طریقې باندې الیکشن شي، لکه څنګه چې پایین کې دي چې شفاف الیکشن او د انصاف والا الیکشن یو هغه کې صدا څه باندې څه زیاتې وړي شي، خو دا غوښتل اختیارات مکمل اختیارات دي. هغه اختیارات دا غوښتي چې کوم د آئین بلاندې یو د وزیر اعظم سره یې دا ډېره خبره ده چې دوی اکثر وزیر اعظم نگران دا سره ولي چې دا غوښته خاص دلچسپي نه وي. هغه تم دا پتی چې دې د پار راوستم چې بس دا الیکشن سر ته ورسوم یو میاشت دوه او هغې نه پس بزمه چې دا شکار رانه ونشي چې سبا بیا پکې زه راګیر شم.
په پاکستان کې د نگران وزیر اعظم لپاره د سمو دی راهیسې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي او د بشري حقوقو د مبارزې اسما جهانگیر نومونه اخیستل کیږي. دا چې د نگران وزیر اعظم اختیارات د منتخب وزیر اعظم له هغې څه توپیر لري او د هغه ټاکنه په څه توګه رامنځته کیږي، په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر رسول بخش رئیس وای د نگران وزیر اعظم مدعا کموي او ټاکنه حکومت او حزب اختلاف په ګډه کوي.
اختیارات میں تو فرق نہیں ہے، جو آئین کے مطابق وزیر اعظم کے اختیارات ہوتے ہیں.
اختیارات کے فرق نوی د آئین لمخی چی د وزیر اعظم سے اختیارات وی، د عبوری حکومت د نگران وزیر اعظم هم هغه اختیارات وی او هم هغه سی کابینه لري. فرق یوازې دا دی چې د عبوری حکومت د وزیر اعظم مو دا تر درو میاشتو نسی زیاتې دی او په آئین کې د نگران وزیر اعظم په اړه ویل شوی دی چې غیر متنازع سړی بوي، هغه خپل سیاسي پس منظر درلودلای سي، خو د هغه د مشرولي او اهلیت په اړه باید ټول متفق وي. زموږ په آئین کې دا هم راغلی دی چې د نگران وزیر اعظم د ټاکلو پریکړه به حزب اختلاف او حکومت په ګډه کوي. کچیر دوی پر یو نامه اتفاق ونه کړي نو بیا به د نومونو لیست د الیکشن کمیشن مشر ته لیږي او هغه به حتمی پریکړه کوي.
په پاکستان کې حکومت او د حزب اختلاف ګوندونو هلې ځلې روانې کړي چې د عبوري دور لپاره د خپل خوښې وزیر اعظم راولي. دا چې د عبوري حکومت وزیر اعظم په پالیسیو کې څه بدلون راوستای سي او څه ګټه رسولای سي، بیرستر باچا یې په جواب کې وایي
خدا دوی عمله چکم دی لګول دی یو ځای نه بل ځای ته دی، یو ځای کې چکم دی وزیر اعظم پر لاس کې دی شي، بیا هغه سره نور چکم دی انتخابي سلسله ټول دا هغه سره ای نو ځکه وایم چې په دې کې دا یره دای چیر داسې څه صورت دی نشي چې داسې وزیر اعظم راشي چې هغه دی یو ګوند سره دا هغه مرسته.
د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر قمر زمان کائرات څو میاشتې وړاندې اعلان کړی وو چې د وسنی حکومت مده د روان کال د مارچ پر 13 نیټه پای ته رسیږي، نو په همغه ورځ به نگران حکومت جوړیږي. خدا چې وزیر اعظم به څوک وي تم سرګندېږي چې د دې پریکړه به پر اتلونکو اونۍ کې وسی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له خلکو او کارمندګرو وغوښته چې د نیالګیو او ونو په کرلو او کښېنولو سره خپل باغونه او د اوسېدو سیمې زرغونې کړي. ولسمشر کرزی په خپل راډیو وینا کې د نیالګیانو پر روزنه او ساتنه هم ټینګار کړی. افغان ولسمشر وایي باید په کرنیزو ځمکو کورونه جوړ نسی. په دې اړه له کابل د زموږ خبریال معصوم میوند د ښاغلي کرزی وینا اورېدلې او دغه راپور یې لیږلی دی.
د نوی لمریز کال او پسرلی پر رسېدو سره افغان ولسمشر د باغونو، ځنګلونو، کرنیزو او د اوسېدو په سیمو کې د نیالګیو پر ایښولو او زرغونتیا ټینګار کوي. ولسمشر حامد کرزی په خپل راډیوي وینا کې له خلکو او کروندګرو وغوښته چې د خپلو کروندو او کورنو د زرغونتیا لپاره ډېر کوشش وکړي.
شیرازی خاطر اعلان شیرجی او
غشتلی افغانستان بخوا لازر اون او شایسته کلی
تر دې مخکې کابل ښاروالۍ پر دوکان لرونکو د نیالګۍ ایښول او د هغوی ساتنه جبري کړې وه او هغوی ته یې ویلي وه که له نیالګۍ سره بې پروایي وکړي نو جریمه به سي. که څه هم په تېرو یوولس کلونو کې په ټول هیواد کې حکومتي او غیر حکومتي ادارو په لکونو نیالګۍ شي چې ډېره برخه یې بېرته وچه سوې، ولسمشر کرزی وایي چې باید د هیواد د زرغونتیا لپاره تر دې هم ډېر کوشش وسي. ښاغلی کرزی په خپله راډیو وینا کې له ټولو افغانانو دا هم وغوښته چې پر کرنیزو ځمکو دې کورونه او نورې ودانۍ نه جوړوي. له دې سره چې هر کال حکومتي او غیر حکومتي ادارې په افغانستان کې په لکونو نیالګي کښېنوي، خو خلک وایي چې مسؤولې ادارې روزنې او ساتنې ته پام نه کوي. په افغانستان کې ښاروالۍ او نورې مسؤولې ادارې بیا د خلکو پر همکارۍ ټینګار کوي چې د نیالګیو په ساتنه او روزنه کې مرسته وکړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه خبري. په داسې حال کې چې نن په ټوله نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې د سیمې د کارکوونکو ښځو د ژوند او د هغوی د کار په اړه یو راپور خپور کړی چې غټ ټکی ګلای درته اوروي.
د آذربایجان یو دیش کلنه رویا رفیا چې د باکو خار خبریاله ده او د زامن یې دی وای چې کله د دفتر نه کور ته لاړ شي نو ډیره زیاته ستړي وي او دومره طاقت نه لري چې د ماخام ډوډۍ تیار کړي. رویا یو کارکونکې خزه ده او د سهار شپږ بجو نه واخلي تر ماخوستن اتو بجو پورې کار کوي. دا وای چې په ورځ کې څلور غنټې خپل ماشومانو سره تیروي، خو په دې خوشاله ده چې د خپل کورنۍ مالی ضرورتونه پوره کوي. د عراق پلازمینې بغداد یو اوسیدونکي کارکونکي څلور دېرش کلنه د سکول استاذه ایمان محمد په خپل کورنۍ کې لومړی ښځه ده چې نوکری کوي. ایمان وای کار کول د هغې لپاره د خوشحالۍ ذریعه ده او د کار ځای د هغې لپاره د بدلون وسیله هم ګرځېدلې ده. ایمان چې درې ماشومان لري وای غواړي د دوی ماشومان هم د هغې په شان شي، خو یوه لور یې ډاکټره جوړېدل غواړي. ایمان زیاتوي چې خاوند یې ورسره د کور په کار کې ډېره مرسته کوي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د کور کار او نوکری په یو ځای کولو سره ستړیوالی هم راځي، نو آیا هغه به استاذي پرېږدي؟ نو ایمان وای چرې هم نه، بلکې زه په خپل ځان ډېر ښه پوهېږم. د تاجکستان شانوس کمزدووا چې په پلازمینه دوشنبه کې کار کوي او دوه ماشومان یې دي وای دا یو ډېر ګران کار دی چې کامیاب روزګار هم کوي او مور هم یې. دوه دېرش کلنه شانوس وای چې کله هم یو ماشوم ناروغه وي نو هغه په کار توجه نشي ورکولی، هر وخت کور ته ټلیفون کوي او ذهن یې په کور کې بند وي او سل فیصده کار نشي کولی. د خیبر پختونخوا مشهور هنرمند شازمه حلیم له دیشتو کالو رئیسی کارکونکو خزه ده. د شازمه دوه ماشومان دي او د کور کار هم کوي. شازمه وای د خپلوانو او د کلیوالو نه ورته ډیر زیات اذیتونه میلاو شوې دي. شازمه چې د ټلویزیون او د رادیو مشهور هنرمند ده وای دا کار زموږ د کلتور خلاف دی چې یو خزه په ټلویزیون کې کار کوي، خو د ډیر مهنت وروسته یې ټول په دې خبره قانع کړل او اوس خلک د دوی احترام کوي. که څوم شازمه ډیره زیاته مصروفه وي خو مطمئنه ده. شازمه وای د خپل خاوند نه ډیره زیاته خوشاله ده چې د یولس کالو راهیسې ورته ډیره ازادي ورکړې او په هر کار کې ورسره مرسته کوي. د کازاکستان ویش کلنه دینیارا قیالوف چې په یو پونتون کې سبق خای او دوه ماشومان یې دي وای هغه له خپل کار نه ډیر زیات خوند اخلي. دینیارا زیاتوي چې کله هم په پونتون کې شاګردانو سره خبرې کوي نو ډیرو نوو خبرو نه خبر شي او داسې ګومان کوي چې په جدید ژوند کې راغله. دینیارا وای خپل هتل ویسا کوشش کوي چې د خپل خاوند مرسته وکړي او ټول کورواله خوشاله وساتي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ.
زما ژغ له مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د نننۍ نه ساته خبرونه د پای شي بیره رسیدلې دی. عبدالله کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه پرانسته به د روانې میاشتې په 11مه نیټه کېږي. د زیارت پر ورځ په اونیزه خبري غونډه کې د خارجه وزارت ویان معظم احمد وویل په پرانسته غونډه کې به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ګډون کوي. د پاکستان قومي اسمبلی نن د ترګري پر ضد یو قانون په متفقه توګه منظور کړی دی. د قانون له مخې به داسې یو اداره جوړیږي چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې به د ترګري پر ضد یو قومي پالیسي جوړوي. و سوال ډلې تیرې کې طالبان پاکستان تیر ورځ نو وخت د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي تشرو سوي واش چانسلر اجمل خان تازه ویډیو خبره کړې. مشال ریډیو ته تلاسو ویډیو کې اجمل خان شو د سوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت او نور وقترانو غوښتنه کوي چې دغه پخلاصون کړي مرسته وکړي. د خبر ایجنسی او چارواکي وایي تیرا کې د حکومت په لور ډلې انصار الاسلام او وسله والې ډلې تیرې کې طالبان پاکستان ترمنځ په تازه نښتو کې شاوخوا څلور کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي پرون د برتانیې او فرانس له مشرانو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر او ترګري سره د مبارزې په تړلو مسایلو خبرې کړې.
د مهم خبرونو لنډیز مو واوریدئ. له دې سره سم د مشال رادیو نن نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. پر همدغه څپو تاسو کولای شئ چې د ډیوا رادیو خبرونه واوري. زه احمد شاه زمی، عبدالحی کاکړ، علي محمود او نور همکاران تاسو له درنه حضور اجازه غواړو. د سبا سهار تر 9 بجو پرې مو پر خدای سپارم. شاد اوسئ.